مورد سوریه هم صحبت کرد. اکنون با رزوان مراد باشید.
در ازیاد تمنن مصطفی صدیقی دوستان و دانیم ستخت پراونه در سید قادر چلالوف پا تخنیکی همکاری ورندکی یا پا دیکیو رو چه در اوبو و انرژی وزارتوی در اوس لپاره در توتا پنوم در برخنا پروشه در لیکت پلارکه در بدلون امکان نشتا. د افغان حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکوونکو د قربانیو لاسته راوړنه ګڼي. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې ملالۍ بشیر د افغانستان او نړۍ د دې ساتلو مهمو خبرونو سره.
لومړی د خبرونو سرچکې. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي هیڅ دولتي ارګان حق نه لري چې خبریال او د رسنیو کارکوونکي وګواښي. د افغانستان د حج او اوقاف او د پوهنې وزارتونو ترمنځ په هیواد کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره د همکاریو تفاهم نامه لاسلیک سوه. او پاکستان د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر کاندید ډونالډ ټرمپ د ناپوهۍ تور پورې کړی چې د ډاکټر شکیل افریدي د راخوشي کولو غوښتنه کوي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي هیڅ دولتي ارګان حق نه لري چې خبریال او د رسنیو کارکوونکي وګواښي. عبدالله چې نن یې د مطبوعاتو د ازادي د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې خبرې کولې، وویل چې له خبریالانو سره باید د رسنیو د سرغړاوي کمیسیون او نور اړوند بنسټونو له لارې د همکارۍ پر روحیه خبرې وسي.
امنیتی مسائل لوازی ده خبریالانو ستونزه نده، که څه هم ده خبریالانو او رسنۍ د ملاتړ او خوندیتوب لپاره ځین امنیتی ادارو مسؤلیت اخیستی، خو په دې برخه کې اقدامات کافی نه و.
شاغلی عبدالله زیاته کړه چې دوی له رسنیو معلومات اخلي او دغه رسنۍ دي چې د خلکو ژغ تر چارواکو رسوي. نن د مې درېمه د مطبوعاتو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په فنلند کې تیر کال 0 افغان کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي چې له هغې جملې څخه د 3 درخواستونه منل شوی دي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت له خوا نن په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه څرګندونې د فنلند د بهرنی چارو وزارت مرستیالې پاروی نیرنګ د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره په کتنه کې وکړي. اعلامیه زیاتوي فنلند حکومت غواړي چې له افغانستان سره د کډوالۍ په برخه کې تفاهم لاسلیک کړي، چې د فنلند لوري د چمتو سوي مسودې پیشنهادي متن افغان لوري ته وسپارل سي. د افغانستان د حج او اوقاف او د پوهنې وزارتونو ترمنځ په هیواد کې د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره د همکاریو تفاهم نامه لاسلیک سوه. د دغه تفاهم نامې د لاسلیک په مراسمو کې د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وویل چې له دې وروسته به په جماعتونو او تکیخانو کې د سواد د اهمیت په اړه تبلیغ کیږي. په عین حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې دوی هڅه کوي چې په هیواد کې د بې سوادۍ کچه راټیټه کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال هیواد 80% وګړي بې سواده دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هڅې پیل کړې څو افغان ښځې د دغه وزارت د مدیریت لوړپوړ څانګو ته لار پیدا کړي. د دغه وزارت د جنډر برخې رئیس ظاهر عظیمي دا څرګندونې تر د امنیت او سولې تر عنوان لاندې په مشورتي غونډه کې وکړي.
تاکید مورو دې مسله
زموږ ټینګار په دې مسلې دی چې د ظرفیتونو د لوړولو د شونې او روزنې او جلب جذب او په خپل وخت ارتقا لاري شذې وکولای شي په لوړو مدیریتونو کې ځای پر ځای شي.
شاغلی عظیمی زیاته کړه چې دا مهال 1400 شذې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دندې تر سره کوي او په پام کې د چي دا رقم تر راتلونکو 100 کلونو پورې 15000 تل ورسي. اوس یو څو بهرنی خبرونه. پاکستان د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر کاندید ډونالډ ټرمپ د ناپوهۍ تور پورې کړی چې د ډاکټر شکیل افریدي د راخوشي کولو غوښتنه کوي. ډاکټر شکیل افریدي له سی آی ای سره مرسته کړې و چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن کور معلوم کړي. ټرمپ چې د جمهوري غوښتونکو ګوند له خوا په ولسمشریزو ټاکنو کې نوماندۍ ته نږدې دی، فاکس نیوز تلویزیون ته تیره اونۍ ویلي چې که دی ولسمشر وټاکل سي په پاکستان به شکیل افریدي په 2 دقیقو کې راخوشي کړي، ځکه چې اسلام آباد له امریکا ډېرې مالي مرستې ترلاسه کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په عکس العمل کې وویل چې د ټرمپ د ناپوهۍ برعکس پاکستان د امریکا مستعمره نه دی، دی باید زده کړي چې له خپلواکو هیوادونو سره په احترام چلند وکړي. نثار علي خان پاکستان ته د امریکا مالي مرستې په بې اهمیت اهمیت بللو سره وویل چې دا مالی مرستې د ښاغلي ټرمپ بې لارې بهرنۍ پالیسي پلي کولو په خاطر باید د تهدیدولو لپاره ونه کارول سي. امریکا د 2001 کال راهیسې پاکستان ته 14 میلیارد ډالر ورکړي دي. د تهران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي چې د ایران د ولسمشر مرستیال هم دی نن د چک جمهوریت د اټومي پروګرام د څار ادارې له مشر سره وکتل. دا غونډه د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ایران د ولسمشر د مرستیال د هغې دوه ورځني سفر پر دوهمه ورځ وسوه چې د احتمالي سوداګریزو موافقو تمه هم کېده. د روسیې سیاسي څېرې او پخوانی حکومتي چارواکي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تړاو لري له هغو ګڼ شمېر تورنو کسانو څخه دي چې د هسپانوي څارنوال یې په منظمو جرایمو کې د لاس لرلو په تور د نړیوالو د نیولو حکم ورکړی دی. د هسپانیې د څارنوال دی لاماتا لخوا ورکړل سویو د پوتین د نږدې کسانو په نومونو کې د روسیې د قانون اجرا کوونکو ادارو قضا اقتصادي چارو بانکداري او نظامي برخې اوسني او پخواني لوړپوړي افسران شامل دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د اوس لپاره د توتاب په نوم د برېښنا پروژې د لیږد په لاره کې د بدلون امکان نشته.
گزارش در کابینه حکومت وحدت ملی ارائه شد و تصمیم گرفته شد که همه مسیر قبلی یعنی مسیر سالنگ دوباره تثبیت بشه. در حال حاضر با توجه به وضعیت امکان تغییر مسیر نیست.
په روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان اجرایي رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانۍ او لاسته راوړنه ګڼي.
از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که چون چرا چنین بود.
مشرانو جرګې د وروستیو بارانونو او سیلاونو له امله خلکو ته د رسېدلو زیانونو په اړه د استرار د حالت د کمیټې مسؤولان استجواب کړي وو. په اروپا کې د ناټو عمومي قمندان جنرال فلیپ بریتلف وایي په افغانستان کې اوس وضعیت ستونزمن دی. دا نور رپورټونه سربیره دا هم اوري چې د القاعده د پخواني مشر د وشل کېدو له 15 سره په افغانستان کې د دې ډلې د بیا فعال کېدو په اندېښنې پورته شوې دي. اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ د شوې تړون په نتیجه کې یونان ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو شمېر په بېساري ډول کم شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بچو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د اوس لپاره د توتاب په نوم د برېښنا پروژې د لیږد په لار کې د بدلون امکان نشته. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې که دا پروژه د سلنګونو پر ځای د بامیان له لارې تدویق شي نو 200 ولایتونو ته د برېښنا په لیږد کې به زیان راشي. په همدې حال کې د بامیان والي وایي چې د توتاب پروژه مرکزي ولایتونو ته د برېښنا رسولو تر ټولو چټکه پروژه ده. قسیم سولعمل او د موضوع جزئیات.
د اوبو او انرژي وزیر وایي د سالنګ له لارې د توتاب په نوم د برېښنا د لیږد کار لږ وخت او لګښت نیسي او په وینا یې د اوس لپاره د دغې لارې د بدلېدو امکان نسته. علي احمد عثماني د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل که چیرې د دغه پروژې د عملي کېدو په لاره کې بدلون راځي نو د کابل په ګډون 12 ولایتونو ته به د برېښنا په رسولو کې ځنډ راسي.
بانک توسیع آسیایي به کشور جاپان
دی وایي د آسیا پراختیا بانک او جاپان وضعیت په کتو زموږ څخه غوښتنه وکړه چې د اپریل تر پایه د موضوع په اړه پریکړه وسي که نو د پروژې تمویل به له ستونزو سره مخامخ سي. دغه موضوع د افغانستان کابینې ته راجع سوه او پریکړه وسوه چې مخکینۍ لاره یعنې د سالنګ لاره یو ځل بیا تثبیت سي او د اوس لپاره وضعیت په کتو د لارې د بدلون امکان نشته. ښاغلی عثماني وایي له بامیان څخه سالنګ ته د توتاب پروژې د لارې بدلول د دغې پروژې د تمویلونکو پریکړه وه او هیڅ سیاسي اړخ نه لري.
په همدې حال کې د برښنا شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی خبر اعلان ته د وینا پر مهال په کابل کې د برښنا د پرچاوي د مخنیوي لپاره د سالنګ لاري د دغه پروژې پر عمل کې دوه ټینګار وکړ.
زمستانه گذشته 50% ما پرچاوي داشتیم.
دوی وایي تر ژمی موږ 50% پرچاوي درلودله. تاسو فکر وکړئ دوه کال وروسته دغه پرچاوي 70% ته رسیدي. تاسو به هیڅ کله برښنا ونه لرئ. خدای هم زه باید ورسیږي او ډیر مهم دی. توتاب د افغانستان لاري پاکستان ته د ترکمنستان ازبکستان او تاجکستان د 1500 کیلو ولټه وارداتي برښنا د لیشت پروژه ده. د اوبو انرژي وزیر وایي د فشنر په نوم کمپنۍ لومړی د بامیان لاره دغه پروژې د تطبیق لپاره سروي کړې و چې وروسته بیا په 2013 میلادي کال کې دغه پروژې د تمویلونکو په غوښتنه د سالنګ لاره غوره وګڼل سو او د ملي وحدت حکومت کابینه هم په وروستي غونډه کې پر دغه لارې هوکړه وکړه. خو د جمهور ریاست او اجرایي ریاست دویم مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق پر دې پریکړې اعتراض څرګند کړی او د توتاب پروژې د لارې په اړه د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني بیا وایي چې د اسیا پرختي بانک شمنه کړي چې د پروان له پښته سرخ څخه به بامیان ته د 300 میگاواټ برښنا د لیشت پروژې تمویل کړي. اخو د بامیان والی طاهر زهیر وایي د اوبو انرژي وزارت د ماستر پلان لمخي مرکزی ولایتونو ته د برښنا د لیشت کار به تر 2040 میلادي کال پورې دوام وکړي او په خبره چې توتاب یادو سیمو ته د برښنا رسولو تر ټولو چټک پروژه ده.
که
توتاب لبامیان او شکاری درې څخه تیر سي نو کولای سي تر نورو پیشبینی سو مواردو بامیان او نور مرکزی ولایتونو ته ژر برښنا ورکړي. افغانستان د کافي ظرفیت په درلودلو سره له هم د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې خپل 80% برښنا له گاونډي هیوادونو واردوي. د دغه ستونزې د حل لپاره به ولیدل سي چې آیا حکومت به لښمنې سره سم د سشکل په جریان کې په افغانستان کې یو شپږ بندونه جوړ کړي سي او کڅنګ.
دا قسم سولمل پراپور کې مو ووریدل چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د اوس لپاره د توتاب په نوم د برېښنا پروژې د لیکت پلار کې د بدلون امکان نشته.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان اجرایي رئیس په افغانستان کې د بیان ازادي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانۍ او لاسته راوړنې غني. عبدالله عبداللانن په کابل کې د رسنیو د ازادي د نړیوال ورځ په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې خبرداري ورکړ چې هیڅ یو دولتي اداره حق نه لري چې خبري اعلان او د رسنیو کارکونکو د دوی د کار له امله نیخ په نیغه وګواخي. بلورته د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په تیر یو کال کې په غنو رسنیو برخو کې د لاسته راوړنو ترڅنګ په تیر 44 کلونو کې د خبري اعلان پر وړاندې د توتريخوالي پیخو د سیړلو شمن هم کوي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
اجرایي رئیس تر سنوي او خبريالانو د ستونزو دا واري پوړاندې د حکومت پړتوب منی خو خبرداري ورکوي چې هیڅ یو دولتي اداره دا حق نه لري چې خبريالان او د رسنیو کارکونکو د دوی د کار لامل نیخ پنیغه وګواخي. عبدالله عبدالله د سیشن به پورس په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت په جوړی شوې غونډه کې د خبرو پر مهال په افغانستان کې د بیان ازادي د خلکو په ځانګړي ډول د رسنیو د کارکونکو د قربانۍ او لاسته راوړنه وګڼله.
بیان ازادي د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه او د افغانستان د خلکو د قربانیګانو نتیجه او د دې را اهل رسانه در صفه اول قرار داشته و ما ادعا کردن نمیداریم که ما مسئولیت و تعهد که داشتیم و داریم بحیث کسایی که در عرصه سیاست بودیم به هیچ صورت عملکرد ما قانع کننده نبوده.
خغلی عبدالله دغه شان ویل چې امنیت د خبريالانو یوازینی ستونزه نه ده، خو د رسنیو او خبريالانو د خوندیتوب په هدف حکومتي هڅې روانې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو لمخې افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرز عمل کار کوي چې لمخې به تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان خپلواک رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې نای د معلوماتو لمخې د 2014 زیګدیس کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې اته خبري دان وژل شوی شلتن نو ټپیان او د ډیرې پوړاندې لتاوتری خالي هم کار اخیستل شوی. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د خبريالانو پوړاندې د تاوتری خالي د سیړل په هدف د ولسمشر د دوهم رسیال سرور دانش په مشرۍ کار روان دي. عبدالباری جهانی په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل دوی هڅه کوي چې د لړۍ چټک شي.
د چیرې ټول څه کولو په اردو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د شپږو پنځوشتو کلیو د چیرولو په مخه د ولسمشر د دوهم رسیال شاهي سروردانیش په مشرۍ کار روان دي. موږ به کوشش وکړو چې پروژه چټک شي.
په ورته وخت کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مناسبت بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی په خپور شوي پیغام کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلې راغلي چې افغان حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ او د بیان د ازادۍ د بنسټیزه کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. په پیغام کې دغه شان ویل شوي چې د رسنیو د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف د ده او میرمن غنی لخوا نادر نادری د بیان د ازادۍ د سفیر په توګه نومول شوی دی. په پیغام کې راغلي چې د بی پولي خبریالانو د ټولنې په راپور کې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې ښه درجه خپل کړي او د یادې ټولنې لخوا د اطلاعاتو د رسونې د اتل مډال هم یوې افغان رسنۍ ته ورکړل شوی دی. د بیان ازادي کوم چې د بی پولي خبریالانو د ټولنې د روسي راپور لمخې د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان 130 ځای خپل کړي، په 1314 کلونو کې د حامد کرزي او محمد اشرف غنی د حکومتونو د لومړی درجه شوارونو څخه او ده. خو د خبریالانو څخه د ملاتړ یو شمېر ټولنې وایي چې دا شوار تر ډیره قابل دی او په لورو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د بیان د ازادۍ په وړاندې بې شمېره ګواښونه موجود دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان مشرانو جرګې د وروستیو بارانونو او سیلاونو له امله خلکو ته د رسیدلو زیانونو په خاطر د استقرار د حالت د کمیټې مسؤلان استجواب کړي وو. د مشرانو جرګې ګڼو غړو په ولایتونو کې د زیانمنو شو کورنیو ستونزې بلل شو مسؤلانو ته بیان کړو. په دې اړه د هغوی د مرستو رسولو چارې وپوښتلې. د مسؤلانو ځوابونه د جرګې د غړو قناعت حاصل کړ. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
د مشرانو جرګې غړو وویل چې په وروستیو شاوخوا دوو میاشتو کې بارانونو او سیلاونو په ګڼ شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي، خو له زیانمنو شوو سره لازمې مرستې نه دي شوې. مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ د استقرار د حالت د کمیټې مسؤلین استجواب کړي وو چې په زیانمنو شوو سیمو کې د مرستو رسولو په اړه معلومات ورکړي. په مشرانو جرګه کې د سمنګانو د ولایت سناتور سید صفی الله هاشمی وویل
پرون د سمنګان په ولایت کې د زورورو بارانونو له امله سیلابونه راووتل چې په زرګونو جریبه ځمکه یې ویوړه، سروې یې هم وژلې او په لسګونو کورنۍ ویجاړې کړي دي. هیله ده له زیانمن شوو سره مرسته وشي.
همدارنګه د غور ولایت سناتور داود غفاری د خپلې سیمې په حق له وویل
د غور په مرکز او سلور ولسوالۍ کې زورور سیلابونو خلک مجبور کړل چې لوړ غونډۍ ته پورته شي. د سیلابونو کابو سلور سوه کورنۍ وران کړي او انساني تلفات یې هم درلود.
په استجواب شو مسؤلینو کې د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزیر بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ د وزارت مرستیال، د استقرار د کمیټې، عام روغتیا وزارت او د کابل ښاروالۍ مسؤلین شامل وو. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر دورانی وویل چې په وروستیو بارانونو او سیلاونو کې د هیواد په شاوخوا 15 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي او دوی هڅې کړي چې له زیانمنو شوو سره مرستې وکړي.
تر اوسه 1390 خیمه، 2530 بوشکې، د پخلنځی 344 سیټه، 58 تخنیک کمپلې، 278 سطلونه، یو د ګاز بالون، 1303 جوړی بوټان او داسې نور زموږ د پروګرام له مخې خلکو ته ورکول شوي دي.
همدارنګه د استقرار د کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل چې په زیانمنو شوو ولایتونو کې له زیانمنو شوو کورنیو سره د مرستو رسولو لړۍ په منظمه توګه پر مخ ځي.
په تیرې یوې میاشت کې له 6280 زیانمن شوو کورنیو سره مرسته شوې. د استراري کمیټې ټولو ارګانونو له پیښو مخکې او له پیښو وروسته د مرستې میدان ته دنګلې دي.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې د وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو بارانونو او سیلاونو کې 28 کسان وژل شوي، 23 ټپیان، 28 کیلومتره سړک ویجاړ، 204 اتیا کورونه ړنګ، 15000 جریبه کرنیز ځمکه له اوبو لاندې شوې او سکم 2000 څاروي سیلاونو وړي دي. د غونډې په پای کې د مشرانو جرګې غړو د استجواب شو مسؤلینو پر ځوابونه قناعت وکړ او هیله وکړه چې د دغه مرستو لړۍ دی نور هم تیزه شي. که څه هم له دې وړاندې حکومت په ورته پیښو کې له یو شمېر زیانمنو شوو کسانو سره مرستې کړي، خو له طبیعي پیښو څخه اغېزمن شوو کسانو تل انتقادونه کړي چې دغه مرستې پر وخت نه ورسیږي او بله دا چې کافي هم نه دي.
جنرال فیلیپ بریدلوف سی این
این د خان محمد سین پر رپورٹ کې مو اوریدل چې مشرانو جرګې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته د رسیدلو زیانونو په اړه د اضطرار د حالت د کمیټې مسؤلان استجواب کړل. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او په اروپا کې د ناټو عمومي قومندان جنرال فیلیپ بریدلوف چې سبا ته یې دنده بل امریکایي جنرال ته سپارل کیږي. سی این این تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې اوس هم وضعیت ستونزمن دی او وسلوال طالبان مقاومت کوي. نوموړي د هغو غاښونو په حق له هم خبرې وکړې چې په اروپا کې د روسیې لخوا ناټو ته متوجه دي. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
جنرال فیلیپ بریدلوف سی این این تلویزیون ته وویل چې ناټو نسبت هغې نیټې ته چې درې کاله مخکې یې په اروپا کې د دغه تړون قومانداني په غاړه واخیسته اوس له سخت حالت سره مخامخ دی. جنرال بریدلوف وویل چې هغه ستونزې او ګواښونه چې ناټو اوس د عراق په لویدیځ، د سوریې په ختیځ او شمالي افریقا کې ورسره مخامخ دی درې کاله پخوا نه لیدل کېدل. هغه وویل سره له دې چې دوه کاله مخکې په افغانستان کې د ناټو ماموریت بدل سو خو هلته اوس هم ګواښونه شته او د طالبانو مقاومت دوام لري. په تیرو دوه کلونو کې موږ ډیر بدلونونه ولیدل. په افغانستان کې بدلون رامنځته سو. موږ اوس هلته د قاطع ملاتړ ماموریت لرو خو موږ بیا هم له سخت سرو طالبانو سره مخامخ یو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې مخکښې څنډې وینو او دا ستونزه نوره هم سختوي.
in Afghanistan and that makes the problem tougher.
جنرال بریدلوف زیاته کړه چې ناټو په اروپا کې د غچ اخیستون کې روسیې ستونزه ولیده او دغه هیواد د هغو نړیوالو معیارونو چې په تیرو شلو کلونو کې ناټو له دوی سره د تاسیس هلې ځلې وکړې پابندي نه کوي او د نړیوالو پیژندل شویو سرحدونو د بدلولو لپاره د زور استعمال ته بیا مخه کړه. خو جنرال بریدلوف دا هم ویل چې روسیې سره ځکه د تفاهم یو لار نیول پکار دی چې دغه هیواد د انرژي داسې زیرمې او بازارونه لري چې په مجموع کې د یوې آزادې سوله ایزې او سوکالی اروپا لپاره ګټور دي. خو د ده په وینا اوسنۍ روسیه دغسې یوې اروپا سره دومره علاقمندي نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حمید کرزي د نړیوال هوایي میدان د پولیسو سرحدي قومندان وی چې د یو کال را په دې خوې لسګونه کسان د مخدره موادو او سرو زرو د قاچاق په تورنی ولیدي. د هوایي ډګر قومندان حق نواز حقیار د سه‌شنبه پر سرسنیو ته ویل چې یو شمیر نور کسان یې بیانولي چې جالي کارونه تر سره کول. عام خلک به د حمید کرزي هوایي ډګر امنیتي تدابیر ستایي. په دې اړه زموږ همکار ابراهیم صافی رپورټ لري.
د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر امنیتی مسولین وایي چې په نیول شویو قاچاقړونکو او جالکارانو کې یو شمیر میرمنې او بهرني وګړي هم شامل دي. د هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حق نواز حقیار د سی شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دغه کسان د شاوخوا یو کال په اوږدو کې نیول شوي دي. د په خبره سلګونه زره ډالر او سعودي ریال چې له هیواده په غیر قانوني ډول وړل کېدل د امنیتي کسانو لخوا نیول شوي دي.
په څلور نویم کال کې تقریبا آتش پیته قضیه چې د مخادره توکو قضیه وي، په تعداد د اووه قضیې د قاچاق د طلاو، په سفري اسنادو کې چې پاسپورت و ویزه و استیکر د ویزې او دا مسایل لري چې په مزنونیت د اووه سوه پنځه نفره کیږي، پنځه پنځوس تنه یې تنها خزینه طبقه وي.
دی وایي اوس د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو امنیتي سیستمونه معیاري شوي او څوک نشي کولی چې له دغو ډګرونو څخه د تللو او راتللو پر مهال په غیر قانوني کړنو لاس پورې کړي. په همدې حال کې یو شمیر هغه مسافر چې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه سفر کوي د میدان د امنیتي سیستم نه خوښ دي. دوه تنه مسافرو فیاض احمد او عبدالغفار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي خوشاله یم چې ځایونه یې هم ښه دي، نړیوال سټنډرډ پکې مراد شوی دی.
درباره مشکلات امیګریشن یو چیز نه بود.
دی وایي په امیګریشن کې هیڅ ستونزه نه وه. هغه پښتنې وکړې چې په نړۍ کې ترسره کیږي. د پاسپورت په اړه یې هم هغه ډول پښتنې وکړې او له هغې وروسته زما ویزا وکتله او راته یې وویل چیرته ځي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر قومندان ښاغلی حق نواز وایي شاوخوا 25 کشفي ورګانونه په دې میدان کې موظف دي ترڅو د قاچاق او ناوړه کارونو مخه ونیسي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپا اتحادیې او ترکیې ترمنځ د شوي تړون په نتیجه کې یونان ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو شمیر په بېساري ډول کم شوی دی. د دغه لانچمن تړون له مخې چې په تېره میاشت کې شوی، بروکسل انقرې ته د مالي مرستو تر څنګ یو لړ امتیازات ورکړي چې په بدل کې انقرې هم اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د بهیر په مخنیوي کې چې اروپا تېر کال له یو بېساري بحران سره مخ کړې وه د مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
په تېر اپریل میاشت کې د تېر کال د همدې مودې په پرتله لږ شمېر کډوال یونان ته رسېدلي دي. د وروستۍ شمېرې د هغه تړون نتیجه ده چې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ شوی، او هدف یې د هغو کډوالو د بهیر مخنیوی دی چې قاچاق وړونکي د ترکیې له سواحلو په کښتیو کې د ایژې د سمندرګي له لارې یونان ته رسوي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یو این سی آر او د یونان د کډوالۍ بحران ته د رسیدګۍ د چارو ادارې د سشنبې په ورځ وویل چې په اپریل کې ټول 3409 کسان له ترکیې یونان ته رسېدلي، حال دا چې د 2015 میلادي کال د اپریل په میاشت کې دغه شمېره 15556 وه. تیر کال په پسرلی کې د کډوالو شمېر چې ډېری د افغانستان، سوریا او عراق په څېر د جګړو په سیمو پورې تړلي دي، بې ساري اندازې ته ورسېد چې د کال تر پایه شمېر تر 1,000,000 واوښت. په مارچ میاشت کې اروپایي اتحادیه او ترکیه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې بروکسل انقرې ته له کډوالو سره د مرستې لپاره د میلیارډونو ډالرو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته د ترکانو د تګ په مسله کې د پرمختګ په ګډون ځینې امتیازات ورکړل، او په بدل کې هم انقرې د کډوالو د بیرته منلو ژمنه کړې ده. ټاکل شوی چې اروپایي کمیسیون د چهارشنبې په ورځ ترکانو ته د ویزې د لرې کولو په اړه پریکړه وکړي. د راپور له مخې تر اوسه یونان شاوخوا 400 کډوال بیرته ترکیې ته استولي، خو په دې هیواد کې په لسګونو زره کسان ایثار پاتې دي، او دې هیواد د شمالي پولو د تړلو له امله نشي کولی د اروپا نورو هیوادونو ته ځان ورسوي. د هغه کډوال دی چې د شوي تړون له مخې به بیرته ترکیې ته استول کیږي. اروپایي اتحادیه به د هر یو کډوال په بدل کې چې ترکیه له یونان مني د دې هیواد په کمپونو کې میشت یوه سوریایي کډوال ته پناه ورکوي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلو په میلیونونو کډوالو د ترکیې په کمپونو کې اړولي دي. د کډوالو هغه شمېر ته په پام سره چې د روان 2014 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې یونان ته رسېدلي، شوي تړون خپل اغېز لرلی دی. په جنوري کې شاوخوا 18,000، په فبروري کې 50,000، او په مارچ کې چې پولې لا نوې تړل شوې نږدې 10,000 کډوال یونان ته رسېدلي وو. اوس چې د می میاشت په لومړیو دوو ورځو کې یوازې 112 کسانو ځان یونان ته رسولی دی.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 15 صفه.
په داسې حال کې چې د سوریې په حلب ښار کې تاوتریخوالی دوام لري، د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی د مستورا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوریې د جګړې د سوله ییز حل په اړه خبرې اترې ترسره کړې دي. ملالۍ بشیر په ریپورت لري.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن مسکو ته تللی څو په سوریه کې د سولې د بهیر او اوربند په اړه نورې خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له سټیفن ډی مستورا سره د لیدو پر مهال په مسکو کې وویل، لکه موږ چې تر یو ځل زیات ویلي، د نړیوالې ټولنې اوسنی دریځ دا دی چې په سوریه کې د کړکېچ لپاره د سیاسي حل بغیر خپل بدیل نه. لاوروف ویلي په راتلونکي کې به په جنیوا کې د امریکا او روسیې ګډ مرکز جوړ سي چې د سوریې له اوربند څخه به سرغړونې څاري. سوریه ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د سوریه د بحران د حل لپاره د روسیې او امریکا د لا جدي هڅو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی ده دوی به د هغو سرګی لاوروف او سټیفن ډی مستورا د هغو نورو هڅو په اړه هم خبرې وکړې چې نړیواله ټولنه یې د سوریې د کړکېچ د حل لپاره باید وکړي. په دې بحثونو کې د سوریې هغو سیمو ته چې لا هم جګړې پکښې روانې دي، د اوربند غځول شامل دي. ډی مستورا له لاوروف سره د لیدو پر مهال وویل، څو ورځې مخکې کله چې ما د سوریې د بېلابېلو خواوو سره د مذاکراتو پر مهال خپلې آخري څرګندونې وکړې، ما یوه غوښتنه وکړه. غوښتنه مې له روسیې او امریکا څخه کړې وه چې دواړه د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې غړیتوب لري، چې د سوریې مسأله بېرته پر سمه لاره پلی کړي. مسکو ته سوریه له حکومت او د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو د استادو سره تماسونه لري او ځکه د خبرو اترو د منځګړیتوب په برخه کې هم فرصت زیات دی. د اپریل په 8مه نیټه په جنیوا کې د سوریه د سولې مذاکرات پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېدل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وجو پورې په صفه ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1296 په ټولو افغانستان او ټولو سیمه کې ووري. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته فرشتنه گاوند کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشید. صدای مراد رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 101.5 اف ام میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. با توجه به وضعیت فعلی امکان تغییر مسیر لاین برق پروژه توتاب وجود ندارد، این را وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید. رئیس جمهوری افغانستان در روز جهانی آزادی رسانه ها گفت هیچ نهاد دولتی حق تعدید خبرنگاران را ندارد. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان می گوید حکومت به آزادی بیان در چوکات قانون حمایت می کند. شماری از مقامات ارشد افغان روی انتقال برق از مسیر بامیان تاکید دارند و نماینده خاص ملل متحد برای سوریه و وزیر خارجه روسیه روی راه‌های حل بحران سوریه صحبت کردند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که تمام ادارات حکومتی مکلفند با خبرنگاران در هنگام تهیه گزارش های تحقیقی همکاری لازم کنند. در خبرنامه ای که از سوی ریاست جمهوری به مناسبت روز جهانی مطبوعات به نشر رسیده، از قول رئیس جمهور غنی گفته شده است که حکومت به آزادی بیان متعهد است و از این ارزش ها در چوکات قانون حمایت می کند. در این حال رئیس اجرایه حکومت افغانستان گفته است که هیچ نهاد حکومتی حق ندارد که خبرنگاران و یا کارمندان رسانه ها را تهدید کند. عبدالله عبدالله امروز در نشستی که به هدف تجلیل از روز جهانی مطبوعات در کابل برگزار شده بود گفت:
از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی. هیچ کسی در هیچ مقامی حق ندارد.
از سوم می روز آزادی مطبوعات همه سال در نقاط مختلف جهان یاد بود می شود. وزیر انرژی و آب افغانستان می گوید اگر مسیر لاین برق 500 کیلو ولت تغییر کرده و از راه بامیان انتقال شود، با این اقدام 12 ولایت از ناحیه تأخیر در برق رسانی متاثر می شوند. علی احمد عثمانی امروز در یک نشست مشترک خبری با مسئولین برشنا شرکت در کابل گفت با انتقال برق از مسیر سالنگ در مدت کم برق به ولایات انتقال می گردد.
موضوع گزارش در کابینه حکومت وحدت ملی ارائه شد و تصمیم گرفته شد که همه مسیر قبلی، یعنی مسیر سالنگ، دوباره تثبیت بشه. در حال حاضر با توجه به وضعیت امکان تغییر مسیر نیست.
این در حال است که سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، ریاست اجرایه و شماری از باشنده های بامیان روی انتقال برق از مسیر بامیان تاکید دارند. و خبر آخر داخلی که مسئولین وزارت دفاع افغانستان می گویند که تلاش دارند تا زنان افغان به بخش های بلند مدیریت وزارت دفاع را پیدا کنند. بر اساس یک خبر دیگر مربوط به زنان، برای مبارزه با آزار و اذیت جنسی زنان در افغانستان یک وبسایت ایجاد شد. این وبسایت از سوی نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال ساخته شده است.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها. پس از مخالفت کنگرس، ایالات متحده آمریکا کمک مالیش به پاکستان را برای خرید جت‌های جنگی آمریکایی نو F-16 متوقف کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است این مخالفت کنگرس به این معناست که پول اختصاص داده شده برای کمک‌های نظامی خارجی آمریکا برای خریداری این جت‌های جنگی به پاکستان داده نخواهد شد. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه امروز در مسکو با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیدار نموده و روی راه‌های حل بحران سوریه صحبت کرد. سرگی لاوروف گفت به یک توافق روی ایجاد یک مرکز نظارتی مشترک روسیه و آمریکا در ژنو دست یافته شده است که در روزهای آینده ایجاد خواهد شد و وظیفه نظارت از تخطی‌ها در متارکه سوریه را به دوش خواهد داشت. یک کمیته پارلمانی در ترکیه سند را تصویب کرد که مسئولیت قانونی اعضای پارلمان را از بین می بردارد. از میان می بردارد. این اقدام می تواند راه را برای تعدیل در قانون اساسی هموار سازد که بر اساس آن اعضای اپوزیسیون حامی کردها می توانند به اتهام تروریسم محاکمه شوند. تصویب این سند دیروز چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که یک زد و خورد جدی و شدید در پارلمان ترکیه رخ داد و وکلا هم دیگر را خوب لد و کوب کردند. و خبر آخر، که شخصیت‌های سیاسی روسی که بر رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نزدیکند، در جمله کسان شاملند که یک قاضی اسپانوی دستور دستگیری آنها را به اتهام عضویت در دو گروه جنایتکار سازمان یافته داده است. اتهامات وارده بر این افراد شامل کشتارها، قاچاق اسلحه، اخاذی‌ها، تقلب، جهلکاری، رشوه، قاچاق مواد مخدر و پولشویی می باشد. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید با توجه به وضعیت فعلی امکان تغییر مسیر لین برق پروژه توتاب وجود ندارد. رئیس اجرایی افغانستان می گوید هیچ نهاد دولتی حق تعدید خبرنگاران را ندارد.
از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی؟
عمده ترین چالش ها فرارای خبرنگاران در افغانستان کدام ها اند؟
مسئله مسئولیت جانی بوده، مسئولیت شغلی بوده برای خبرنگاران و همچنان مسئله محیط کاری در افغانستان خیلی مشکلات داشته.
رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان بود. یک مقام عالی رتبه ناتو می گوید با مخالفت های سرسخت طالبان در افغانستان مواجه اند. از زیان‌های ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در ولایت غور برایتان خواهیم گفت.
یک صندوق یک 90,000 روپیه پول بوده، یک کتابچه، یک چیزی کار دیم شده و ملنین بوده، دیگه همه اسناد و چیزی که بوده، زندگی که بوده، این همی پاک بود، بخی نمانده به.
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاستم و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید با توجه به وضعیت فعلی امکان تغییر مسیر لین برق پروژه توتاب وجود ندارد. علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، امروز در یک نشست مشترک خبری در کابل گفت هرگاه این پروژه از مسیر بامیان تطبیق شود، در انتقال برق به 12 ولایت کشور تأخیر ایجاد می شود. در این حال ولی بامیان میگوید پروژه توتاب برای برق رسانی به ولایت مرکزی یک پروژه مهم است. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که انتقال برق پروژه توتاب از مسیر سالنگ زمان کوتاه را در بر گرفته و مصرف آن کمتر میباشد و برای فعلا تغییر مسیر این پروژه ممکن نیست. علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان، روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که هرگاه در مسیر پروژه برق توتاب تغییر وارد گردد، به شمول کابل برق 12 ولایت و تأخیر مواجه می‌گردد.
بانک توسعه آسیایی و کشور ژاپن
با توجه به وضعیت پروژه از درخواست کردن از ما که تا ختم ماه آپریل باید موضوع فیصله بشه. در غیر از این صورت ممکن بود تمویل با مشکلات روبرو بشه. موضوع گزارش در کابینه حکومت وحدت ملی ارائه شد و تصمیم گرفته شد که همه مسیر قبلی یعنی مسیر سالنگ دوباره تثبیت بشه. در حال حاضر با توجه به وضعیت امکان تغییر مسیر نیست.
آقای عثمانی میگوید که انتقال پروژه برق توتاب فیصله تمویل کننده ها این پروژه بوده و کدام جنبه سیاسی ندارد. در همین حال میرویس عالمی رئیس تجارتی برشنا شرکت در این نشست خبری برای جلوگیری از پرچاوی های برق در شهر کابل روی عملی شدن این پروژه از مسیر سالنگ تاکید کرد.
زمستان گذشته 50% ما پرچاوی داشتیم. شما تصور کنین دو سال بعد این پرچاوی ما 70% میرسه. شما هیچ شب برق نخواد داشتین مگر این لین باید برسه، بسیار ضرور است برق. دپولی از این ما شبکه های دیگه داریم، مثلا شبکه بزرگ 20,000 مشتری که در دشتی برچی شروع کردیم، ما از کجا او را برق بدیم؟ آیا 4 سال تحمل و مردم داره؟
توتاب پروژه انتقال برق وارداتی 500 کیلووولت ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان از رای افغانستان به پاکستان می باشد. وزیر انرژی و آب افغانستان می گوید که کمپانی فشنر آلمانی برای اولین بار مسیر بامیان را برای تطبیق پروژه توتاب سروی کرده بود. اما پس از آن مسیر سالنگ در سال 2013 میلادی به خواست تمویل کنندگان برای تطبیق این پروژه موثر خوانده شده و کابینه افغانستان در نشست اخیر خود را این مسیر تعهد کرد. اما سرور دانش و محمد محقق معاونین ریاست جمهوری و ریاست اجرایه روی این فیصله اعتراض کرده و خواست بازنگری مسیر پروژه توتاب را مطرح کرده بودند. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید که بانک انکشاف آسیا تعهد کرده است که انتقال 300 مگاوات برق را از طریق پشتای سرخ ولایت پروان به بامیان تمویل میکند. از سوی دیگر طاهر ظاهر والی بامیان تاکید کرده است که پروژه توتاب برای برقرسانی به ولایت مرکزی یک پروژه بزرگ بوده. باید به اساس ماستر پلان وزارت انرژی و آب افغانستان انتقال برق به ولایت مرکزی تا سال 2024 ادامه پیدا کند.
پروژه توتاب وقتی که از بسیر در شکاری و بامیان بگذارد میتواند زودتر از دو موعد پیشبینی شده بامیان و مجموع مناطق مرکزی را دارای روشنایی و دارای برق بسازد.
با اساس معلومات برشنا شرکت، افغانستان با داشتن ظرفیت کافی هنوز هم 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند. دیده شود که آیا حکومت افغانستان برای حل این مشکل با توجه به تعهدی که انجام داده است کار 21 بند برق را در افغانستان آغاز کرده می تواند یا خیر؟
جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنیدید که وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید اگر مسیر لین برق 500 کیلووولت تغییر کرده و از رای بامیان انتقال شود، با این اقدام 12 ولایت از نوع تاخیر در برق رسانی متاثر می شود. توتاب پروژه انتقال برق وارداتی 500 کیلووولت برق از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان است که از مسیر افغانستان با پاکستان میرسد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس اجرایی افغانستان آزادی بیان را یک دستاورد خوانده و میگوید که این دستاورد در نتیجه قربانی مردم افغانستان به ویژه خبرنگاران کسب شده است. عبدالله عبدالله که امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل شرکت کرده بود، هشدار داد که هیچ ارگان دولتی حق ندارد که خبرنگاران و یا کارمندان رسانه ها را تهدید کند. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
رئیس اجرایی افغانستان کوتاهی حکومت برای حل چالش ها در برابر خبرنگاران و رسانه ها را می پذیرد، اما هشدار می دهد که اداره دولتی حق ندارد خبرنگاران و رسانه ها را در جریان کارشان به شکل مستقیم تهدید کند. عبدالله عبدالله که بر روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل سخن میزد گفت که آزادی بیان دستاوردی است که در نتیجه قربانی های بیشمار خبرنگاران و مردم به دست آمده است.
یک نکته را براتون میگم که از طرف دولت، از هیچ نهاد دولتی، از هیچ اداره دولتی نباید به خبرنگار مستقیم زنگ زده شود که تو چرا چنین گفتی. هیچ کسی در هیچ مقامی حق ندارد.
آقای عبدالله همچنان گفت که بد امنی یک چالش برای خبرنگاران است، اما به گفته وی حکومت برای حل مشکلات خبرنگاران تلاش می کند. بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ، این وزارت روی یک طرز العمل کار می کند که بر اساس آن مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها تضمین خواهد شد. دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی می گوید که از آغاز سال 2016 میلادی تا حال 8 خبرنگار و کارمند رسانه ها در حوادث امنیتی در این کشور کشته شده و 20 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مسئولان نی، شمار از خبرنگاران دیگر با موارد خشونت نیز روبرو شدند. اما وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید که به خاطر بررسی موارد خشونت در برابر خبرنگاران کار جریان داشته و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ریاست این روند را به عهده دارد. عبدالباری جهانی که در مراسم بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل سخن میزد گفت که تلاش دارند تا این روند تسریع گردد.
با توجه به رویدادهای اخیر، شورای امنیت ملی، وزارت اطلاعات فرهنگ، ارگانهای امنیتی و نمایندگان خبرنگاران مسوده طرز العمل مسئولیت خبرنگاران را نهایی کرده و پس از مراحل قانونی به اجرا گذاشته خواهد شد.
از سوی هم در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری به مناسبت روز جهانی مطبوعات به نشر رسیده، از قول رئیس جمهور غنی گفته شده است که حکومت برای حمایت از رسانه‌ها و بنیادی ساختن آزادی بیان گام‌هایی را برداشته است. در خبرنامه آمده است که آقای غنی و بانوی نخست کشور به هدف تقویت آزادی مطبوعات نادر نادری را من حیث سفیر آزادی بیان گماشته است. در خبرنامه به نقل از آقای غنی گفته شده است که همه ادارات حکومتی مکلفند که با خبرنگاران در هنگام تهیه گزارش‌های تحقیقی همکاری لازم کنند. بر اساس گزارش‌های اخیر مرکز خبرنگاران بدون سرحد، افغانستان در بخش آزادی بیان در جمع 180 کشور موقف 120 را از آن خود کرده است. آزادی بیان یک دستاورد بزرگ 14 ساله افغانستان محسوب می‌شود و تقویت آن همواره از شعارهای مقامات افغان بوده است. اما شمار از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران می‌گویند که خبرنگاران در مناطق دوردست این کشور هنوز نیز با چالش‌های فراوان روبرو می‌باشند.
شنیدید که رئیس اجرایی افغانستان میگوید هیچ نهاد دولتی حق تعدید خبرنگاران را ندارد. عبدالله این را در حال گفت که امروز 3 ماه می روز جهانی آزادی رسانه هاست. این روز در ماه دسامبر سال 1993 میلادی توسط سازمان ملل متحد به پیشنهاد یونسکو به این نام مسمی شد. عمدترین چالش ها فرارای خبرنگاران در افغانستان کدام ها اند؟ امین سوال را همکار مصطفی صدیقی در مصاحبه از رحیم الله سمندر رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان پرسیده است.
مسئله مسئولیت جانی بوده، مسئولیت شغلی بوده برای خبرنگاران و همچنان محیط کاری. مسئله محیط کاری در افغانستان خیلی مشکلات داشته، این چالش عمده بوده در سال گذشته. در مسئله امنیت جانی سال گذشته بدترین سال بوده، ما قربانی های بیشتری داشتیم با مقایسه سالهایی که گذشت. برای اولین دفعه افغانستان 12 خبرنگار در یک سال از دست داد.
در گزارش خبرنگاران بدون سرحد هم آمده که طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش محدودیت های راه خبرنگاران در چندین منطقه افغانستان ایجاد کردند. میشه مشخصا به ما بگوین که در کدام مناطق افغانستان بیشتر طالبان و داعش مشکل آفریدن؟
بیشتر مشکلی که داعش و طالبان آفریده در مناطق شرقی افغانستان، در ننگرهار بوده، در ولسوالی های مختلف ننگرهار، در تمام ولسوالی هایی که یک سرحد طولانی هم با پاکستان داره و بیشترین ولسوالی هم داره. حتی رادیو محلی که داعش داشت همه روزه ضد رسانه، ضد خبرنگار، ضد کار خبرنگار تبلیغات میکردن. در ولایت جنوبی افغانستان در هلمند وضعیت خراب بود. قندوز شما شاهد بودین، بعد از سقوطش بیش از 30 رسانه مسدود شد، فعالیت بازمان، وسایلش تخریب شد یا هم وسایلش برده شد از طرف افراد و اشخاص غیر مسئول، حتی طالب ها. قندوز یک فاجعه بود واقعا. یعنی بیش از 20 رسانه، تلویزیون، رادیو، رسانه چاپی، همه چیز از خود از دست دادن. حتی یک چیزشان هنوز هم برپا نشده، دوباره فعالیت آغاز نکردن.
خبرنگاران چقدر اصول معیاری خبرنگاری را رعایت کردن؟ مطبوعات چقدر معیاری هست فعلا در افغانستان؟
تا حد کوشش خود میکنن. سالها و بهبود هم یافته وضعیت با مقایسه سالهای گذشته. ما این را قبول میکنن که تعدادی از رسانه ها غیر مسلکی بوده، در بعضی موارد معیاری کار نکردن. و این برمیگردد بسیار به عدم یعنی عدم توانایی و نبود ظرفیت بیشتر، نبود برنامه های آموزشی در کار رسانه های افغانستان و هم ضعیف بودن سیستم های درسی تعدادی از پانتون ها یا هم فاکولته های جورنالیزم.
رحیم الله سمندر رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک مقام عالی رتبه ناتو میگوید با مخالفت های سرسخت طالبان در افغانستان مواجهند و حضور داعش در این کشور به مشکلات افزوده است. جنرال آمریکایی فلیپ بریتلاف گفته است در 2 سال گذشته افغانستان شاهد تغییرات بزرگ بوده. بریتلاف همچنان از جدیت چالش ها در غرب عراق، شرق سوریه و شمال افریقا یاد کرده که در گزارش از زرغونه منگل مشنوید.
عالی‌ترین مقام پیمان نظامی ناتو در اروپا گفته است با مقاومت مصمم از سوی طالبان در افغانستان مواجهند و حضور داعش در این کشور به مشکلات افزوده است. جنرال آمریکایی فیلیپ بریتلاف، قمندان ارشد ناتو در اروپا، در مصاحبه با کریستین امانپور، خبرنگار معروف شبکه CNN گفته است در 2 سال گذشته افغانستان شاهد تغییرات بزرگ بوده است.
In the last 2 years, we've seen some pretty big changes.
وی میگوید ما در 2 سال گذشته تغییرات بزرگی را دیدیم. تغییر در افغانستان وارد شده است. ما در حال اجرای ماموریت حمایت قاطعی قرار داریم، ولی با مخالفت سرسخت طالبان مواجه هستیم. ما فعالیت‌های داعش را در افغانستان می‌بینیم که این مسئله مشکل را جدی‌تر ساخته است. جنرال بریدلاف از چالش های موجود در شرق میانه و شمال افریقا نیز ابراز نگرانی نموده گفت
وی
میگوید ما در موقف دشوارتر قرار داریم. ما با چالش های بزرگتر نسبت به زمان مواجه هستیم که من به این کرسی نشستم. در اون وقت ما جدیت چالش ها را در غرب عراق، شرق سوریه، شام و شمال افریقا ندیده بودیم. جنرال بریتلاف در این مصاحبه‌اش با CNN از روابط ناتو با روسیه هم سخن گفته افزود ساختار قوای ناتو در اروپا در مقابل چالش هایی که این پیمان با آن از شرق و جنوب مواجه است مناسب نمی باشد.
شماره افغان بیسیم دارید؟
از طریق شماره 818 به ما نظر و پیام بفرستید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. مقامات حکومتی در غور میگویند آمادگی ها برای رسانیدن کمک های بشری به آسیب دیده هایی که دیروز در سیلاب ها خسارمند شدند روی دست گرفته شده. به گفته آنها مواد خوراکی، البسه و دیگر لوازم مورد نیاز را بارگیری کرده و تا آخر امروز برای افراد آسیب دیده خواهند رساند. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش را فرستاده است.
به دنبال سرازیر شدن سیلاب های عصر روزی گذشته در غور که در آن بسیار از فامیل ها آسیب پذیر شدند، اکنون مقامات دولتی در اداره محلی این ولایت از تلاش ها برای رسانیدن کمک های اولیه به این افراد خبر میدهند. غلام ناصر خواجه والی غور میگد لوازم مورد نیاز که شامل مواد خوراکی و البسه میباشد اکنون بارگیری شده و به زودترین وقت به افراد متضرر خواهد رسید.
کسایی که خانه از اینا تخریب شده باشه ان شاء الله تعالی به اسرع وقت بر از اینا کمک های لازم صورت میگیره. مواد غذایی همی حال هم در حال بارگیری هست. کسایی که اگر از اونا مثلا البسه و پوشاک و کمپل و این چیزا رو ضایع شده باشه به زودترین فرصت انشاءالله همی امروز توضیح خواهد شد.
والی غور همچنان وعده سپرد که برای او افرادی که مواشی زمین های زراعتی و دیگر خسارات را متحمل شدند نیز به زودی کمک خواهد شد. به گفته والی غور نظر به بررسی که از سوی بعضی از تیم هایشان صورت گرفته است میزان خسارات نسبت به گزارش هایی که دیشب از مردم برایشان رسیده است کمتر می باشد.
بحث مسائل خسارات زراعتی که وارد شده، باغای میوه که تخریب شده، زمینها و حاصلات، اونا هم انشالله به کوتاه مدت به خدمت شما خواهد رسید، بعضی جبران خساره خواهد شد. خوشبختانه به او اندازه ای که گزارش شده بود تیم ما تا فعلا دریافت نکردن.
از سوی هم شماری از باشندهای غور که در این سیلاب ها متضرر شدند به رادیو آزادی میگن که تمامی دار و ندارشان را از دست دادند و اکنون بدون سرپناه هستند. این مردم اکنون دست به دامان حکومت میبرند و خانه همکاری میباشند.
حاج عبدالعزیز نام دارم، باشنده شهر چخچران هستم. اینجا چوب فروشی داشتم، چوب فروشی بسیار عنده، 21 لک روپیه تنها شخصی چوب خودم بود، یک حدود 10 15 لک هم از یک چی کابلیه که اولی بیچارم بود، از اونم برده، از مرم برده، همش به دریا رفته. چو یک تعدادش که اینجا بمونده کم کم جمع کردیم، بعضی وسایل ما هم همه اینجا بود، همش بردن دیواس.
نام خالبی بیبی، یک صندوق یک 90000 روپیه پول بوده، یک کتابچه، یک چیزی کارت هم شاد و ملنین بوده، دیگه همه اسناد چیزی که بوده، زندگی که بوده، اینا پاک بود. بخی نمونده، بخی نمونده دیگه، مگه ما کنیم بریم دروی.
به حدود 5000 نهالش سفیدارمون مکمل از بین رفته که زمین های همجوار ما که به حدود 2 خروار یا 3 خروار زمینی که مثال گندم کشیده بوده، کچلو کشیده بوده، سبز کشیده بوده، مکمل از بین رفته.
در این میان سید احمد باشنده ولسوالی دولینه میگد که هنگام سرازیر شدن سیلاب های عصر روزی گذشته نتوانستن خود را نجات دهند و در این هنگام 2 عضوی خانواده از اقاربشان را از دست دادند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی آمد کرزی میگوید ده‌ها تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر و طلا در بیش از 1 سال گذشته بازداشت کردند. اقنواز اقیار امروز به خبرنگاران گفت تعداد افراد دیگر به اتهام جعلکاری نیز دستگیر شدند. الیاس صالح از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگویند که در میان قاچاقچیان و جعلکاران بازداشت شده شماری از زنان و اتباع خارجی نیز شامل هستند. حقنواز حقیار قماندان پلیس سرحدی در این میدان هوایی روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که این افراد در بیشتر از 1 سال گذشته بازداشت شده اند. با گفته وی صدها هزار دلار و ریال سعودی که به گونه غیر قانونی به بیرون از کشور قاچاق میگردید نیز به دست آمده است.
در سال 1394 تقریبا 68 قضیه مواد مخدر بود، 7 قضیه قاچاق طلا بود. در اسناد سفر، پاسپورت، استیکر ویزا 705 تن دستگیر شده اند که 55 تن آنان طبقه اوناس هستند.
وی میگوید که خدمات سیستم امنیتی میدانهای هوایی افغانستان حالا معیاری شده و کسی نمیتواند هین رفت آمد در میدانها دست به اعمال غیر قانونی بزند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
امریکا به پاکستان گفته که اسلام آباد خود باید پول خریداری جت‌های جنگی F-16 را بپردازد. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که اعضای کنگرس امریکا با پرداخت پول خریداری این طیارات از کمک مالی ایالات متحده به پاکستان اعتراض کردند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
حکومت امریکا در ماه فوریه گفت که فروش 8 جت جنگی F-16 و همچنان دستگاه رادار و سایر تجهیزات را به پاکستان تسویب کرده است. ارزش این معامله بالغ به 699 میلیون دلار می شود. اما سناتور باب کراکر از حزب جمهوری خواه گفت که از تمام تواناییش به حیث رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنا استفاده خواهد کرد تا مانع اختصاص یافتن کمک مالی امریکا برای پرداخت پول خریداری این طیاره ها شود. به گفته کراکر با این کار می خواهد این پیام به پاکستان فرستاده شود که نیاز است تا این کشور تلاش های بیشتر بر ضد تندروان مسلح به خرج بدهد. این موضع‌گیری سناتور کراکر ناخشنودی اعضای دموکرات و جمهوری خواهی کانگرس را در مورد آنچه به عنوان پالیسی اسلام آباد مبنی بر حمایت از گروه های تندرو که افغانها و امریکایی را هدف قرار می دهند و عدم موفقیت آن کشور در حمایت از پروسه مصالحه در افغانستان نگاه می کنند انعکاس می دهد. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت این مخالفت کنگرس به این معناست که پول اختصاص داده شده برای کمک های نظامی خارجی ایالات متحده نمی شود که در زمینه خریداری این تیارات استفاده گردد. جان کربی در یک نشست خبری گفت با این اعتراض کنگرس ما به پاکستانی ها گفتیم که از بودجه ملی در این بخش استفاده کنند. کربی افزود که وزارت خارجه امریکا مخالف گذاشتن شرایط در خصوص استفاده از چنین کمک های مالی می باشد و باور دارد که مشارکت مؤثر با پاکستان به شمول حمایت از مبارزه‌اش بر ضد تروریسم در راستای ترویج دموکراسی و ثبات اقتصادی در این کشور بسیار مهم است. در این حال سید طارق فاطمی دستیار خاص صدر اعظم پاکستان در امور خارجی با آنکه مستقیم به مسئله خریداری جت‌های F-16 اشاره نکرد اما شکایت کرد که از تلاش‌های صادقانه پاکستان که به گفته او مشترکاً با آمریکا در بخش مبارزه با تروریسم به خرج داده است به حد کافی قدردانی نشده است. فاطمی این سخن را در ملاقات با مامورین مسلکی کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در اسلام آباد گفت.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتونید از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاه هستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. مکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.